مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سحر نه په کابل کې اتنی بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعته خبرونه په دې ولنه ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا او زما همکار منور شاه سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له منور شاه اورو.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا حکومت په بلنه نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو ټولګندیزه غونډه کیږي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د افغانستان د سولې په اړه خپل یو دریز روښانه کړي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیان واستولو فیصله کړې ده. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو ټولګندیزه غونډه رابللې ده. غونډه چې په وزیر اعلی هاوس کې کیږي، پکې به نوموړی ګډونوالو ته د یادې راهداري په اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ تفصیل ورکوي. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزی 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د وفاقي حکومت موجوده دریځ په اړه هم خبرې کیږي. نوموړی وویل چې پرویز خټک د دې نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم استولی چې پکې یې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د خیبر پختونخوا صوبې د تحفظاتو سرګندونه کړې ده. تمه ده چې نننۍ ټولګندیزه غونډه کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون وکړي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه د بیلابیلو ګوندونو وفاقي حکومت ترمنځ په ځینې معاملو اختلاف دی. وفاقي حکومت وایي چې د دې راهداري مغربي لاره به د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریږي چې ټول مجوزه سهولتونه به لري، خو سیاسي ګوندونه وایي ډېره توجه مشرقي لارې ته ورکول کیږي. د قبایلی سیمو د استادانو لخوا د خپلو غوښتنو په حق کې نن په شپږمه ورځ هم اسلام آباد کې احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پختونخوا استادانو برابر ترقي او مراعات دې ورته ورکړل شي. په مومندو کې د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیې مشر مرجان علي مومند 13 ورځ مشال لیډیو ته وویل د قبایلی سیمو پارلماني نمایندګانو ورته ویلي چې نن یعنی د ګل ورځې به ورته نوټیفیکیشن جاري شي چې تر مخه به دوی ته ترقي او مراعات شروع شي. نوموړي زیاته کړه حکومت ورسره وړاندې هم وعده کړې وه خو عملي یې نه کړه. وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون مشال لیډیو ته وویل ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته په ډاګه وایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانستې نه وي. په کابل کې د تیرې نهې د ورځې له حملې وروسته د افغانستان حکومت وویل د جګړې جواب به په جګړه ورکړي. ښاغلي مرتضوی مشال لیډیو ته زیاته کړه د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر د سولې لپاره له نړیوالې ټولنې په پاکستان د فشار زیاتولو غوښتنه هم وکړي. د جرمني چانسلر انګلا میرکل وایي هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته دوام ورکړي. میرمن میرکل چې پرون یې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمني په هانوور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه په کار دي چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې په پیغام په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي.
افغانستان
په کار دی په هغه لوري تک جاری وساتي چې له افغانانو سره د یو معقول راتلونکي ژمنه کوي. مونږ د امریکا شکریا ادا کوو چې په افغانستان کې خپلې لویې ذمواری منلو ته دوام ورکوي. زما په اند طالبانو ته به د نړیوالې ټولنې پیغام داوي چې افغانستان به بې اثرې پرې نه ښودل شي. میرمن مرکل دا سرګندونې د امریکا، جرمني، برتانیا، فرانس او ایتلی د مشرانو له هغې غونډې یوه ورځ مخکې کوي چې نن د ترهګرۍ ضد همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره په جرمني کې کیدونکې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 2500 امریکایي پوځیان واستولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په آخري پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. ولسمشر اوباما پرون په جرمني کې دغه هیواد چانسلر انګلا مرکل سره یوه ګډه خبري غونډه کې د شام په اړه وویل:
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینی لاره سیاسي حل لاره او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
د ولسمشر اوباما د دې بهرني سفر پر مهال د سعودي عرب، برتانوي او جرمني چارواکو سره په خبرو اترو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف مبارزه مرکزی نقطه وه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې موصل خار او په شام کې راقه خار قبضه کړي او د تیر کال پیرس بریدونو او سکل برسلز بریدونو زمواري په قبلولو یې د عراق او شام نه بهر هیوادونه هم د خطر سره مخ کړي دي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما وای د او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې سلا شوې چې د روس نه بده یوکرين په حواله لګول شوې بندیزونه هغه وخت پور تکوي چې کله ماسکو د یوکرينيز واکونو روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې د خاتمه لپاره شوې لوزنامې مطابق چلند وکړي. هلته انګلا مرکل پرون ویل چې دغه دزبندي دوامدار نه وو. د ولسمشر اوباما سره یې د منسک لوزنامې عملي کولو په اړه خبرې اترې کړې دي. یاد لوزنامه د تیر کال فروری کې د بیلاروس په منسک خار کې شوې وه چې مقصد یې د یوکرین په ختیځ کې د 2014 کال د اپریل راهیسې روانې جګړې خاتمه ده. په دې جګړه کې تر دې دمه 9001 کسان وژل شوي دي. بلخوا روس په بیا بیا یوکرین تورنوي چې د منسک لوزنامې په عملي کولو کې ناکامه دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي رهداري پر موجودو خبرو لپاره یو ټول غونډیزه غونډه را بدلې ده. په کابلي سیمه کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترکیانو نور کول کېدو پر ضد خپل احتجاج اسلام آباد ته وړي. دغه استادانو د اتحادي یو غړی وایي حکومت د دوی د دغه غوښتنو په پوره کولو کې د لیتولان نه کار اخلي.
نه ایر بروفیت پاغی بانی واره نرازی او غسال مکرول نا کار اخلی در منگ ایمینیز و سنیتر سیدی اگوی که منگ تویل چه در گلف و رز با نوٹیفیکیشن کهی
در خیبر جنسای در تیرا میدان و سیدون کی وای در دوی لپاره حکومت و یا هم غیر حکومتی دارو هیچ پرمختیایی کارونا ندی پیل کردی.
یو کورم نشتا میرا بنی را وشی چې دغه الو کلر فنکشنیت په نظر وکتل شي یا چې څومره وته دوروندې په حکومت کې سنټرون دی یا مینګون دی.
او دروانی اپریل میاشتې پر درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ ونمانځل شوه. یو شاعر وایي که د پښتنو لپاره معیاري کتابونه ولیکل شي نو هغوی به یې هرو مرو ولولي.
کتاب خو هم باید چې کتاب وي، په کتاب کې دې داسې څه وي چې هغه زموږ په علم کې اضافه وکړي، زموږ نظرونو ته، زموږ فکرونو ته وسعت راکړي.
په سلام پښتونخوا خپرونه کې څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو خبرنامه موضوع ترازو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې پر پاک چاینا اقتصادي رهداري د خبرو لپاره یو ټول غونډیزه غونډه را بدلې ده. په دغه اړه معلومات اخلو د هم د پیښور نه سره خپل خبريال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، ستړي مشي درته وایو که معلومات لري موږ سره شریک کړي چې دغه غونډه کم ځای کې او څه وخت پیلېږي او کوم غوندونو بیا غني ویلي دي چې دوی په دغه غونډه کې یا د دې مشران په کې شرکت وکړي.
فارمش ډیره مننه تاسو ته ټولو ځینکو ته سلامونه او نیکونه. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د ویاند او بیا د یو خبري پاڼې پر مخه دغه غونډه به نن په د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په کور کې 2:30 بجې رابلل شوې ده. او د دې د وینا تر مخه دي ټول هغه وړو او لوی سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده کوم چې په خیبر پښتونخوا کې دا غي موجودګي ده. او بیا دې سره سره دا به وایم چې د پښتونخوا اولسي تحریک ډاکټر سید عالم چې د هغې مشري کوي هغې د چاینا پاک اکنامک کریډور په دغه برخه کې ډېر مخکې مخکې دي او هغې هم بلکې د هغې په وینا هغې دغه خیبر پښتونخوا حکومت او بیا وزیر اعلی په دې مجبوره کړې دي چې په داسې حالاتو کې چې په وفاق کې په مرکز کې د پناه مالک یو خبره ورته شوې ده سیدی دغه د چاینا اکنامیک چاینا پاک اکنامیک کوریډور یا سیټیک چې ورته دي وایي چې دغه خبره پرېږدي دي او د خیبر پښتونخوا کوم موقف چې دی هغه بیا رامخې ته کړي. دا به هم ووایم چې د پښتونخوا وزیر اعلی تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی او هغې کې دا څرګندونې کړې وې چې د دې هغه تحفظات نه دي لیدل شوي کوم لاره چې یا کوم سړک چې د پښتونخوا سوځي نه تېرېږي. نو د هغې دغه مطالبه ده چې اول خو د دې دا غوښتنه وه چې کوم زوړ سړک و زوړ روټ و زوړ لاره وه هغه به حال کړي او بیا دې کې چې کوم مراعات دي لکه انډسټریل یونټ دي هغې سره نور داسې دغه دي لکه د میټرو دغه دي یا نور
توانایي پروژې دي
چې هغه ټول په ویسټرن روټ کې لکه د مغربي لارې کومه چې د پښتونخوا د سیري دي په هغه به نن خبره کوي او دا هم ویل کېږي چې لکه تېره ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سپیکر هم دا خبره کړې وه کتر حکومت لکه وفاقي حکومت یا بیا نواز شریف د دې دغه تحفظات زر نه کړل نو کېدی شي چې صوبایي حکومت په دې خبره مجبوره شي چې دې دغه لارې ته د دې چې دننه چې کومه ځمکه ورکړل کېږي نو بیا دې دغه ځمکه ورنې کړي لکه سیکشن 4 حکومت لګوي او د هغې لپاره بیا د خلکو نه ځمکې لري نو هغه دغه اشاره تن ویلي چې کېدی شي که دوی دغه مطالبې یا دغه غوښتنې پوره نه کړي یا دغه تحفظات اعلان نه کړ نو دوی به بیا سیکشن 4 نه لګوي یعنی ځمکه به نه ورکوي. نو دا ټولې خبرې به نن دوه نیمې بجې کوم ګورګوندیز غونډه ده په هغې کې به مخې ته راځي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به پکې هم ګډون کړي او دغسې د هغې نه پس به بیا دوی بریفنګ ورکوي لکه خبریالانو ته به د دغې غونډې حال احوال وایي.
او دغه خالد خان دغه ګوندونه چې دي کوم غټ عوامي نشتل ګوند شو قومي وطن پارټي شو د سب خبره کړې چې دغه غونډه کې غني ګډون کوي
نو دا کوم خبرې پاره چې هغه دا یا د خبرو په کوم په ډول وزیر اعلی کوم بیان خبره کړې نو هغه وایي چې هغه ټول سیاسي ګوندونه ته بلنه ورکړې ده چې په هغه کې څنګه تاسو یاد کوئ چې پارٹی د پاکستان مسلم لیگ نواز چې هغه په مرکز کې
پیپلز ګوند هم دی
هم بلنه ورکړې او دا هغه په وینا ټول ګوندونه به دغه کې شرکت کوي ګډون کوي خو بیا دا چې ویل کېږي لکه دا د دې خبرې پخلی نه دی شوی خو عوامي مشر پاتې ویل دي چې دې سړي په دغه غونډه کې شرکت کوي چې ګډون کوي خو د دې پاتې د عوامي مشر پاتې دا څه صحیح موقف مخه ته نه راغلی چې هغه په دې کې ګډون کوي او کنه
دا
دې ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړه ده.
سمه ده ډیره مننه خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په کبالي سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو په اسلام آباد کې د دې لپاره احتجاجي مظاهره پیل کړې چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر دوی ته ترکیانې نه ورکول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د کبالي سیمو د خلکو استاذي هم له حکومت غواړي چې د استادانو دغه غوښتنې د زر تر زره ومني چې په خبره د کبایلو ماشومانو د سکولونو زده کړې نورې اغیزمنې نشي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ ورو.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دا استادان د تیرو سلورو کلونو راهیسې غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر دي دوی ته هم ترقی او مراعات ورکړل شي. د وطنپال استادانو مشر او په مومند جنسي کې د قبایلی استادانو د اتحادیې نماینده مرجان علي مومند په دې اړه ویل د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ورسره سلور میاشتې وړاندې وعده کړې و چې په څو ورځو کې به یې ستونزه حل شي خو دا مسله اوس هم په خپل حال پرته ده. نوموړي زیاته کړه
هغه موږ سره دوکا وکړو او کې هیڅ پیشرفت نه دی شوی. ډایریکټریټ والا ټول معامله دلته حسابدار سړي دی، د فنانس خبره او دغه نه هېر به روپۍ چې کوم دی په هغې باندې واره نه راځي او هغه اخوا ټال مټول نه کار اخلي. نو اوس خبره وړه چې څنګه موږ راغلو په 20 تاریخ او دلته کېناستو، سنیټر جو دوه درې راووته او هغوی واک اوټ وکړو. هلته دا چې سان منسټر هم وویل چې زم شرمنده شوم، ما وعده کړې وه او زما خبرې له څوک ترجیح نه ورکوي. د جمعې په ورځ چې بیا ټول سیاسي قائدینو او زمونږ څونه ایم این ایز او سینیټر چې دي هغوی ته واک وټوکه دلته موږ لراله او هغوی موږ ته وویل چې د ګلف ورځ به نوټیفیکیشن کوي.
مرجان علی مومند وایي د قبایلي سیمو پارلماني غړو هم ورته ویلي چې که د ګل په ورځ یې مسله حل نشوه نو دوی به ورسره په دې احتجاج کې شاملېږي. هلته په قامی اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وایي داسې ښکاري چې حکومت د مالی مشکلاتو له وجې د دې مسلې په حل کولو کې ناکام دی.
چې ورستی ځل باندې دوه راغلل دا خبره مونږ د اسحلدار او د سفران او د ایجوکیشن لیول ته مونږ ورسوله او په هغه کې الحمدلله کې سیمریان هم لاړې. هر څه لاړل خو دا پیسې دو په سټارټ کې سوچ وو چې 3000 روپۍ دي، بیا په کې دغه ته چې دا کم پیمنټس کول دي فاته استادانو ته دا 9000 روپۍ ته ورسېدلې. اوس را سره حکومت دا چې به وکړه د ټیچرز هم دا مطالبه او د حکومت هم دا خبره مونږ له مونږ ته وو چې تاسو خیر به پیسې د بجټ نه پاس ورکړي. خو تاسو چې کومه تنخواګانې د حق کې دور ته زیات کړي او د نوټیفیکیشن پلس کې ورکړي چې تاسو اپګریډ شوي دا دغه حق ته ډایرکټ ورته ملو شي.
نوموړی زیاتوي چې د استادانو غوښتنې جایز دي او د قبایلي سیمې پارلماني غړي به ورسره هر ډول ممکنه مرسته کوي. بلخوا په قامی اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي او د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې مشر امیر الله مروت ویل حکومت دې د استادانو مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي.
دا خو زمونږ د مؤسسې ډېر اهم خلک دي. ان شاء الله زه به دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپل کوم او در د وفاقي نظام تعلیم سټینډینګ کمیټه چیرمن په حیثیت سره زه به دوی سره پوره پوره برسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقي وزیر جنرال عبدالقادر ما هم ذاتی هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زه د ذاتی حیثیت او سرکاري حیثیت په تور باندې حل کړم او ډېر زر.
هلته شاجی ګل وای په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره کمپاینونه کوي، د قبایلي سیمو په سکولونو کې ماشومانو ته استادان نشته ځکه چې دغه استادان د خپل حقونو لپاره په احتجاج مجبور کړی شوی دي. په کار دي چې حکومت دا ستونزه زر تر زره هوار کړي.
د منور شاه رپورت مورودو په کورمه کې د میرباغ سیمه اوسیدونکو وایي د سرکاري سکولونو خونکي خپل دندو ته نه حاضرېږي چې له وجې د دوی په خبره د دوی د ماشومانو زده کړې اغیزمنېږي. دا خلک حکومت غواړي چې سکولونو ته د نتلونکو استادانو پر ضد اقدام وکړي. د کورمه د پولیټیکل انتظامی او چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې له سکولونو سره سره په کالجونو کې هم د استادانو حاضري یقیني کړي. د مشال رادیو خبريال طارق او رگزه رپورت راکوي.
په کورما کې د امیر باغسمی خلک غوښتنه کوي چې حکومت ته هغه استادانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې سکولونو ته ناراضي او په کورونو تنخواګانې اخلي. د سیمې پټان عبدالخالق مشال لوډیو توای د بادامې په سرکاري سکول کې ځینی استادان داسې دي چې هغه لا ډیر وختونه غیر حاضر دي، خصوصي هم پښتنه نه کوي چې دا ول ناراضي.
سره د بادامې سکول خبر نه کوم، بلکې زه به بادامې سکول سره ټول سنټرل کوم خبر وکم. ته حکومت سره سره د پولیټیکل ایجنټ اپ کوم ایجنسی په دې کې یو سپیشل هغه ټیم دې تشکیل کړي او هغه په دې باندې یو حضوري یو اکشن وخته شي. استادونو د ډیپټی نه کې کچوک ډیپټی نه ډیسمس کړل شي او چوک ډبلیکیټ دې هغه د سزا ور کړل شي به ګټه دې جیل ته وچول شي.
پسې ما کې تر لسم جمعه پورې دغه یو ځانه سرکاري سکول دې چیرته کې غټ شمیر ماشومان د کون کې تعلیم تر لاسه کوي. د سکول یوز د کون کې گوهر مشال ډوتوای سکول ته استادان نه راځي او په سبقونو منفي اغیز غورځیدل دي.
وو هم کلاس کې سبا کې مو زه کله سکول ته لوړ شم دوا پیریډي یو اسلاميات یو انګلیش مو ته صرف د دوو پیریډو نه ضرورت، بلکې مو وو نه وو پیریډو ته ضرورت دي. هو سزون زن او سزون رسی زن نه رسی دوا سزون روشي مو ته سبق و هینور نه رغلی مو نور پیریډو نه ضایع شي. صرف وختي کو مو وخت ضایع شي او سزون نه رسی دی واج نه مو یو هم یو کتاب هم پرانه وای ونه لې شي کمپلیټ ونه لې شي.
په دې اړه مرسیال پروتوکول جن نسول الله خان وای حکومت دا هیڅ کله نشي برداشت کولای چې سوخ په ډیوټي په صحیح توګه نه کوي او په کورونو تنخواګانې اخلي. د مشال لوډیو ته وای پولیټیکل انتظامی پر یوش مر سکولونو چاپه وهل دي او د هغو استادانو خلاف ګامونه اخستې دي کوم چې غیر حاضر وو.
خپل پوره اراده دا ده چې هر دل د خانه کا تعلیم ملو شي خلکو ته، ځکه چې حکومت پیسې راکړي خلکو پر راکړي. دلته غوړم چې هغه لیکي چې سکي لګي او ټیچر تنخواه لري او راځي نه انو هغه پوری یو لیست دی ډیر زیات لوی لیست دی هغه به تاسو سره شیر کوم چې موږ سوره ټیچران ریپورت کړی ایون موږ ډیگری کالج ټیکنیکل کالج دا وزټ کړ چې ما جوان مستقبل پر ما سوچ کړی ان شاء الله دا به خی او ډیر بخی ان شاء الله دې پر موږ کوشش کوو
واضح دی چې په کورما کې یو شمیر سرکاري سکولونه داسې دي چې هلته کې استادانو د غیر حاضری مسله ل ډیرو وختونو نه روانه ده د سیمې خلک وايي حکومت دې داسې ګامونه واخلي چې په سکولونو کې استادانو د غیر حاضری مسله په مستقله توګه حل شي طارق ورکزه مشال رادیو پېښور
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د خیبر اجنسی د لری پرتی سیمه تیرا میدان خلق وای چې حکومت ور سره د پرمختیاي کارونو او دولسي ادارو د جوړولو وعده کړې وي چې تر اوسه عمل پر نه دي شوی د خلکو په خبره دوی لا هم د ژوند کول لپاره بنیادی اسانتیاوي نه لري دوی له حکومت غواړي چې دغه ادارې ورته جوړی کی د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار رپورټ راکوي
د خیبر جنسی لری پرتی سیمه تیرا میدان خلک شکایت کوي چې سمو د وړاندې حکومت دوی لپاره د گورنر ماډل سکول ټایپ ډی روختون او د نادرا دفتر او سرکونو جوړولو او د ټلیفون نظام ورکولو وعده کړی وي خو تر اوسه په دې سامل نه دی شوی په دې حق له د تیرا میدان یو تن رسول شاه ادم خیل مشال ریډیو توای
جوړ نه دا گورنر ماډل سکول هم لا غا په کار د چي جوړ شي بلکې گورنر سے پخپل دے اعلان کرے ہو ہر یوشی ضرورات را سکول ضرورات را اسپتال ضرورات را دا مولا پکار دا چیز اس میں لو شی چی دار تا دا کم پندون ای مینی لرا تھی یاد جوز نوی دے ہر مخکمی نوی خو پکار دا چی دا اجتماعی طور سرا پا دے علاقی بانده ہو لگی
دا تیرا میدان ستوری خان کمرخیل وویل
مو علاقہ چې پاکستان آزاد شوه لیندا سګر آباد پراتاره پراتاره وسته حکومت رټ پکې قائم شو جګړې پکې وشولې او چې کونه خلک ډی پی ځن شول پکې کې څنګه څه مسلې رولې د خلکو ځان او مال هر کس نقصان وشو نو هغه ځله کولې پر چې کونه میره پاکستان هر ادارې نه هر خلکو نه هر قانون کولونه چې کونه کنه مده خواست کو چې د مصر هر کس هم تاون وشي
او دلدار زخه خیل وای دلته تروسا کوم پرمختیاي کارونه نه دي شوي
تر کې اتیس کوم نه یو کوم نشتا ولته پالوکا کې مله سکولونو ضرورت دی میرا بونی وشي چې دغه الو کلر فنکشنیت په نظر وکتل شي یا چې څومره وه ده دورون دی په حکومت کې هغه بیا په قبولو کې ریمو مشرون دی سنټرون دی امینو ګون دی خو هیڅ قسم تاون یې ترور خلکو سره نه کړای په دادرې کولا کې نه سنټر نه بل سړای نه بل سړای مو نه اواز نه جاړو نه پر یو دی ونر وېد
د تیرا میدان د خلکو د دغه وختنو په حق لمشکل د باډې نه سنټر مومن خان سره رابطه وشو نو دوی وویل چې په دې لړ کې به مونږ د خیبر پختونخوا گورنر سره وو او دغه ټولي وادي بورته وروړاندې کړو چارواکي وایي چې د خیبر جنسي د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او بې کوره شوی خلک ورته ستانه شوی دي خو د تیرا په کوکی خیلو برخه کې لا هم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال برکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
په پام کې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه خبرې وکړي د جمهوریت ریاست سرچینی وایي ولسمشر به له ملي شورا سره په ګډه غونډه کې څرګنده کړي چې د سولې فرصت به د تل لپاره نه وي ولسمشر غنی به همداراز د سیمې د هغو هیوادونو پر وړاندې چې حکومت تل د وسلوالو طالبانو ملاتړي بدللي دي خپل دریځ روښانه کړي په دې اړه نور له احمد تکل څخه اورو
د جمهوریت ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په وینا په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د سه شنبه ورځې له حمله وروسته روښانه شو چې طالبان د سولې خبرو ته لیوال نه دي نو ځکه د په وینا د افغانستان خلک له حکومت څخه تمه لري چې د سولې او جګړې په برخه کې خپل دریز روښانه کړي خغلی مرتضوی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه وایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي
حکومت افغانستان برای طالبان فرصت های زیادی را داد
د افغانستان حکومت طالبانو ته ډیر فرصتونه ورکړل او طالبانو له دې فرصتونو څخه باید کار اخیستای وای. د سولې دروازې به تل د طالبانو لپاره پرانیستې نه وي. ښه به وای چې طالبانو له څلور اړخیزو غونډو او نورو فرصتونو څخه کار اخیستای وای. خو نن موږ له طالبانو سره عملا د جګړې په حال کې یو. ولسمشر به د ملت له استازو سره د جګړې د نن او سبا شرایط شریک کړي. د کابل خونړۍ حمله وروسته د افغانستان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات پراخ کړل او د راپورونو لمخه ولسمشر ټولو والیانو ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. چارواکو له دې حمله یو ورځ وروسته په ډاګه وویل چې د جګړې جواب به په جګړه ورکوي. افغان حکومت په سرګند وایي چې د سه شنبه حمله په پاکستان کې تنظیم شوی و او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حمله په ورځ اسلام آباد ته خپل سفر هم ځکه فسخه کړ. ښاغلی مرتضوی وایي د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. ولسمشر به په سیمه کې د تروریزم د پیچلي حالت په اړه خبرې وکړي او وینا به یې د سیمې او له سیمې د بهر هیوادونو لپاره یو څرګند پیغام ولري. د ولسمشر هیله د نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې د سیمې پر هغو هیوادونو چې تروریستانو ته پټنځایونه ورکوي فشار راوړي. خو تاسو خبر یاست چې د سه شنبه ورځې له پیښې وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر فسخه کړ او دا ښایي چې له پاکستان سره زموږ اړیکې په ښه حالت کې نه دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې سازمان له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د تروریستي ډلو د هغو ملاتړ کوونکو پر ضد چې د طالبانو مشران یې ساتلي او هغو ته پټنځایونه ورکوي اقدام وکړي. دا پاکستان ته تقریبا مستقیمه اشاره ده. خو اسلام آباد تل ویلي چې د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي او ټینګار کوي چې پاکستان خپل د تروریزم قربانی دی. د کابل د حمله په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته په یو پیغام کې دا حمله وغندله. خو په سبا یې د افغان حکومت ویندویانو وویل چې پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وې.
د احمد تکل رپورټ مورید اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې په دې برخه کې د شاکب سوزان په غږ د سندره درته ورو.
دلبر عشق نام مراد
اوریدونکو د مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کې دونکو دی د منور شانه به لنډ خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو ټول ګوندي غونډه رابللې ده. غونډه چې په وزیر اعلی هاوس کې کیږي په کې به نوموړې ګډونوالو ته د یادې راهداري په اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ تفصیل ورکوي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه د بیلابیلو ګوندونو او وفاقي حکومت ترمنځ په ځینې معاملو اختلاف دی. وفاقي حکومت وایي چې د دې راهداري مغربي لارې به د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریږي او ټول سہولتونه به پکې شامل وي، خو سیاسي ګوندونه لا هم په دې اړه اندېښنې لري. نن په شپږمه ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پختونخوا د استادانو برابر ترقي او مراعات دې ورکړل شي. د قبایلي استادانو د اتحادیې مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی سره وړاندې هم وعدې شوې خو عملي نه شوې. په دې هکله وفاقي حکومت لا هم څه نه دی ویلي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یوه مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ورون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی به د وسلوالو ته په ډاګه وایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانستې نه وي. هلته د جرمني چانسلر انګلا میرکل وایي هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته دوام ورکړي. میرمن میرکل چې پرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمني په هانوور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه په کار دي چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیانو واستولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په آخري پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. او بلخوا ولسمشر باراک اوباما ویلي د جرمني چانسلر انګلا میرکل سره په دې سلا شوه چې د روس نه بعد یوکرین په حواله لګول شوی بندیزونه هغه وخت پورې نه پورته کوي کله پورې چې ماسکو یوکرینی ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې د خاتمې لپاره شوی لوزنامې مطابق چلند نوی شروع کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناور
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې لیک کړی دی. وایي چې سردار سورنګ سنگ دوه ورځې وړاندې په بونیر کې د خپل کور سره نږدې وژلې شوی دی. د کوم وروستو چې پولیسو ځینې کسان نیولي د ادارې په وینا چې د سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې نړیوال تنظیمونو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د سخت خپګان څرګندونه کړې او د پاکستان د بشري حقوقو لپاره تنظیم ویلي دی چې د نوموړي وژنه د حکومت لپاره یو خبرداري ده، ځکه چې تیر وختونو کې هم دارنګ پیښې راغلي دي خو حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره څه کوټلې اقدامات نه دي کړي. دریا اخیری کې وایي باید چې د ټولو اقلیتونو د مشرانو سره سلا مشوره وکړي شي او د دوی د تحفظ لپاره یو غوره کړنلارې جوړ کړي چې دارنګ په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ باوري جوړ شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معاملې باندې نن د خیبر پختونخوا حکومت ټولګوندی زغونډه را بللې ده چې پکې یو وار بیا وفاق ته خپل وادي ور یادولې شي او د خپل حقوقونه به پکې کولې شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې د تحفظاتو په حق لا وفاق خبر کړي دي او وفاق ور سره بیا بیا لوزونه کړي خو بیا رستو خپل وادو او لوزونو رست شي. ادارې وایي که سهم وفاق د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت د هغه خط جواب ورکړې کړی دی چې پکې د دې منصوبې متعلق غوښتنې کړې وې، خو ښکاري داسې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دغه جوابونو نه مطمئن نه دی او ګڼي چې یو وار بیا دوی غلط کړی شول. ادریه زیاتوي هیله ده چې دې ټولګوندیزه غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون نماینده هم ګډون وکړي او د دې سره سره پکار ده چې د مشترکه مفادات کونسل او گورنر هاوس نمائندگان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ادریه اخري کې لیکي باید چې دې ټولګوندیزه غونډه کې یو کوټلې او کلک فیصله وکړي شي چې په دې لوی منصوبه کې خیبر پښتونخوا ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي او د دې ځای اولس له غربت رابهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان پوز د مشر لخوا د پوز د دولس لوړ پوړو افسرانو د غوی له دند څخه د لری کولو د اقدام او ډلی بیس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی مجید بابر اوروي.
هافینګټن پوسټ ویبپاڼه په خپل یو راپور کې د پاکستانی پوز د ځینې لوړ پوړو افسرانو د درغلیو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی رسنو د راپورونو له مخه د پوز مشر جنرال لاهل شریف د پوز دولس افسران په درغلیو کې د لاس لرلو لوجې د خپل دندونه ګوښه کړي دي. تر دا مهال د پوز لخوا کوم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه افسرانو په څنګه او څومره کچه درغلی کړي دي، خو د راپور له مخه د پوز لخوا دا ځکه هم یو غیر متوقع اقدام دی چې همیشه که دغه هیواد سیاستوالو او یا خبریالانو په پوز کې د درغلی او احتساب خبره کړې ده نو پوز یې د خاموشه کولو کوشش کړی دی. د ویبپاڼې په خبره د پاکستان پوز چې په حقیقت کې د دغه هیواد په سیاست کې د طاقت بنیادی مرکز ګڼل کیږي په اړه د درغلیو پښتنې راپورته کول نه یوازې دوی حوصله غواړي بلکې یو شمیر خطرونه هم ورسره مل دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې کله هم د پوز د احتساب ناره یو زړه پورې انتخابي ناره نه ده پاتې شوې، ځکه چې کوم سیاستوال دغسې غوښتنې کوي نو ډیر قیمت یې ادا کوي چې پکې د جمهوری ادارو ختمول او په هغوی د درغلو د دروغو مقدمه هم شامل دي. لیکوال دیاتوي چې په نجی محفلونو کې چیرې هم د پوز لوړ پوړو او زیلی افسرانو په پوز کې د درغلو خبره نه دارت کړي، خو دوی بیا دا دریض لري چې په پوز کې دننه په ادارتي توګه داسې میکانیزم شته چې پکې د درغلو او د قاعدې د خلاف ورزو مرتکبو کسانو ته سزا ملاویږي. او زیاتوي چې موږ نه غواړو چې نړۍ ته په پوز کې د درغلو په اړه خبرې په ډاګه شي، ځکه چې د دوی په خبره د سره د پوز حوصله ماتیږي. خو د راپور له مخې دا اوس چې کوم پوځي جرنیلان د درغلو په تور وویستل شول د دې نه څرګندېږي چې د پوز موجوده مشر جنرال راحیل شریف په دغه اداره کې ډیر اثرو رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیست ویبپاڼې خپل یوه لیکنه کې د افغان جګړې موضوع راخیستې ده او لیکي دا مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا د 12,000 سرتیرو د موجودګۍ باوجود د غربي نړۍ لخوا دا ظاهرول چې ګوندې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې ده په حقیقت مبني خبره نه ده، ځکه چې طالبان خو اوس هغو سیمو کې هم فعال دي چې مخکې نه وو او دې سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله هم خپلې خپې مضبوطوي. مقاله کې راغلي چې که په رښتیا افغانستان د ګوتو ووتو نو نه یوازې دا چې په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ځاني زیانونه وشول بلکې په اربونو ډالر هم ضایع شول او هغه څه چې ورته لویه بریا ویل کېده هم ترلاسه نه شوه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
تمدا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایتالیا له مشرانو سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. ښاغلی اوباما چې پرون جرمني ته ورسېد له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبرې غونډه کې د سوریې د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه غوښتل چې د سولې بهیر ته راستان شي. احمد تکل تفصیل ورکوي.
سپینه مڼۍ وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همداراز د عراق او سوریې د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوذ څخه ویره لري او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور ښار کې وکتل او بیا یې په یو ګډه خبري غونډه کې د سوریې په جګړه کې لښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in
موږ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نښتو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینۍ لاره سیاسي حل لاره او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. اوباما په سوریا کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه او وی ویل چې تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریا کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش له ولکې څخه نورې سیمې هم ایستل کېدای شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله باید د عراق په موسل او د سوریې په رقه ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي. د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیز هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمني ته سفر د اوباما د هغه شپږ ورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې ده د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پرون یک شنبه په خوست کې د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو په ولویا ولسی غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د هیواد د ستونزو د حل لپاره د لویا جرګه راوبولي. دوی ویل په افغانستان کې ورځ تر بلې سیاسي او امنیتي شرایط خرابیږي او کچري د دې حالاتو د قابو کولو لپاره ملت په ګډه د لویې جرګې لارې تصمیم ونیسي نو ممکن حالات نور هم پیچلي شي. نجیب الله الوخیل پر رپورټ راکوي.
د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو د خوست د خلکو په پراخه غونډه کې له افغان حکومت څخه د لویې جرګې د رابللو غوښتنه وکړه. دوی ویل د افغانستان د اوسنیو ترنګلو او ستونزمنو حالاتو په اړه تصمیم نیونه یوازې د داسې لویې جرګې په واسطه کیدای شي چې هغه په رښتینې ډول د ملت اراده تمثیل کړي. د یکشنبې په ورځ د متحد ملت ګوند مشر عبدالرحیم ایوبي د خوست د خلکو په غونډه کې چې زرګونو خلکو، دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، د لویې جرګې جوړولې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینۍ لار بلله.
موږ د خوست خلکو، د افغانستان خلک موجوده حالات خطرناک بول لوی جرګه د حل لار ده کنه. مول لوی جرګه غواړو کې نه غواړو. هغه لوی جرګه چې د افغانستان خلک ته د افغانستان د ارادې تمثيل وکړي. مول لوی جرګه غواړو کې نه غواړو. وزور ناره کوي.
مدني فعال داود شاه مکنزوی ول د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزی حکومت داسې مهیر کی او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کی. د ویل او شمیر کړیو په عمدي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې تکولي او د ټولنې د ناخوالو لاملونو څخه یې بده لیدي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همداسې آسیون دی چې خوست ته راغلی د خوست خلکو ته یې ویلي چې شمله وری یی، با عزته یی، با وقار یی. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې له سټو کنډو اوښتې بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې دی.
د مجاهدینو د ملي اول اسلامي شورا مشر قاری عبدالولی عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او ولسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
کایواله اتفاق موږ او تاسو وکړلو دا ټولې بدبختۍ په افغانستان کې ختميږي او سوله برزي. په سوله کې با د عالم، د متعلم، د عسكر، د تجار، د هر چا فائدہ وي او کچېر سوله نه وي همداسې با د مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملت ګوند په بلنه رابلل شوی غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو حمله تر وکړ او د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ موردو او اوریدونکو راځي د احمد ګل استاد په غږ لدی سندري خوند واخلو.
زڑکے میں ہم جل بل کلو بے درد پیو بل کلو بے درد پیو بل کلو زڑکے میں ہم جل بل کلو زڑکے میں ہم جل بل کلو ہم
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ده. راځي یو بل رپورټ ته. د ننګرهار د ولایتي ادارې په غوښتنه په دغه ولایت کې د شخصي ښوونځي او لوړو زده کړو موسسو ژمنه وکړه چې هم د ولایتي ادارې لخوا ورپېژندل شو یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو او ځوانانو ته به په خپلو تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه د زده کړو زمینی برابروي. په دغه اړه تفصیل اورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي ادارې او د شخصي ښوونځیو او د لوړو زده کړو موسسو ترمنځ دغه غونډه د یک شنبه په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د والی په غوښتنه د شخصي ښوونځیو او لوړو زده کړو موسسو مالکانو ومنله چې یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو او ځوانانو ته به په وړیا توګه د تعلیم زمینه برابروي. په همدې اړه د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کاغه علي تحصیلات دي او کاغه خصوصي ښوونځی دي د ټولو ما سره ومنل چې د یتیمانو سره به یو ځانګړی کومک کوي، یعنی په هر خصوصي مکتب کې او یا په علي تحصیلات موسسه کې به په وړیا دغه باندې به وي او یا به یو فیصدي په نظر کې نیول کېږي. نو نن چې کم ارقام ماته دی راکړل زه خوره خوشاله شوم چې تقریبا په سلهاو یتیمانو ته په ننګرهار کې په خصوصي مکاتبو کې او په عالی تحصیلات موسسو کې ورته د در زمينه مسایل کې.
په ننګرهار کې د شخصي ښوونځیو د اتحادی مسول یاور خان عباس ویل چې دوی په هر کال کې 1500 تنو هغو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ته په شخصي ښوونځیو کې د زده کړو زمینې برابروي چې ولایتي ادارې ورپېژندلې وي.
موږ نن په ولایت کې د اجمنه کړي او ان شاء الله د غریب او کړيزه د ملت سره دا اجمنه کوو چې زموږ یتیمانان او بې وزله او معلولین چې کوم دي دا غي 1500 شاګردان هر کال په مختلفو مکاتبو کې نیسو او د زړه د کومې انکاری ورسره.
د خصوصي پونتونو د اتحادی یو تن مسول احمد طارق کمال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل خصوصي پونتونو او د لوړو زده کړو موسسې ژمنې دي چې ځینې ځوانان په وړیا توګه او ځینې په ډیر کم پیس د زده کړو د حاصلولو لپاره ومني.
خصوصي پونتونو بیا هم د تل پشان په دغه پروګرام کې خپل هغه ونده واخیستله او هغه یتیمان او د شهدا او ورسا چې دلته پاتې شوی دی هغوی لوړو زده کړو زمينه نه درته برابر. هر پونتون په خپل استعداد سره ځینې
یا د دیوی چې د ننګرهار پر دولتي پونتون سربیره شپک خصوصي پونتونونه او یو سلوشل باب خصوصي خونځي په فعالیت بوختي. شنون کې وایي چې که خصوصي خونځي او د لوړو زده کړو موسسې بې سرپرسته او بې وزلو ماشومانو او ځوانانو ته تعلیمي اسانتیاوي برابرې کړي نو ګڼ شمېر بې وزله ځوانان به د تعلیم په جامه سنبال کړی شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
اوریدونکو د باجوړ جنسای د نام نه په پیښو کې د وجل شو کسانو د ماشومانو لپاره د زده کړو یو مرکز چې الهدا سنټر فار اورفنز نومیږي جوړ شوی چې پکې 144 یتیمان داخل دي. دغه اداره د سیمې یو اوسیدونکي جوړ کړی چې وایي د پخپل په 2 کلنۍ کې یتیم شوی و. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزه رپورټ راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د ترهګری ځپلو یتیمانو لپاره یوازینی یتیم خانه چې پکې دغه ماشومانو ته دینی او دنیاوي سبق هم خایل شي دا سات پکې 144 ماشومان زده کړې کوي. دغه ماشومانو کې د څلوېښتو ماشومانو استوګنه هم په دغه مدرسه چې الهدا سنټر فار اورفن یا الهدا نومې د یتیمانو مرکز کې ده. دغه ماشومان چې د زده کړو سره سره لوبي هم کوي د باجوړ د بیلابیلو سیمو سره تعلق ساتي. یو ماشوم چې ویلې پلار او مورې په یو هوایی بمبار کې وژل شوی دي او په خپل هم زخمی شوی و مشال ریډیو ته دا خبرې وکړې.
زبیر احمد مامون د مینی مونږ کور مور او پلار او یو تندر مې غم کور و نو پلار خاطر نست او یو تندر مې کار کاو به مونږ ځان نه خبر پلار مې کین دا سجاد دي هغه به بمباری وکړ مونږ ځان خبر مې د اثر مې خوښ شو لاسونه مې خوښ شو شونډه د غخونه مې دښ شو او یوم کې تندر مې یوم کې مور پلار یوم په کې بل تندر و دا غي ګلس کې خون دښ.
یو بل ماشوم وای چې هغه په دې مرکز کې خوشاله دي ځکه چې زده کړې هم کوي او ویډیا ورته د خوراک او د استوګنې بندوبست هم شوه.
نوما ایمات
او تر کوم ځای
نلیس مون می جون دی رو پلان می مالی په جنگ کې مالې به هر څه راوړل مالې به کیلي راوړي مالې مړی راوړي.
نو مدرسه دی خوخه
ا
نو مدرسه کې څه شي څه شي دې ستاسو خوخه
لوبیا وریجی کیلی کنگاله کوربال کرکٹ.
علی سردار د یاد اداري چیئرمن دی او هغه په خپل هم د 2 کلونو عمر کې یتیم شوی و. تعلیم پرې د کورنۍ مشرانو کړې او دا مرکز په خپل خرچ په دې جذبه روان کړې چې کنه کوم یتیم ماشوم اورانکاری اړخ ته لاړ نشي
چې هغه په ډیپریشن کې متاثر شوی دی یا په هغه باندې بم راخلاص شوی. زیات تر زموږ سره هغه ماشومان دي بل هغه ته موږ دینی سبق او د هغه سره سره عصري علوم درې دوړو بندوبست کوو. د دې لپاره دا ماشومان تعلیم یافته شي چې بیا هغه ترهګرۍ طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته لاړ نشي او د دې نه د دې ملک یو ښه خدمت دی وکړي.
دا علی سردار پوینا چې دا غوی مالی پنګ ډېرې کمې دي او وی ول چې د حکومت لخوا هم ورسره کوم مرسته نکېږي. په ولسی غاغ وکړه چې باید د یتیمانو لپاره د غوی سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال
دي؟ واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کو د اپریل 23 نیټه د کتاب د نړیواله ورځ په توګه ومنځل شو. دا په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان د پښتنو په اړه دا یو عام تاثر دی چې غوی د کتاب له لوستلو سره ګنی ډیره علاقه نه لري. د پښتو پیژندل شوی شاعران بیا وایي چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په نصاب کې د یو لازمی مضمون په توګه ځای ورکړل شي او هم په پښتو ژبه معیاري کتابونه چاپ کړل شي نو د لوستونکو شمیر به ډیر شي. پر دې موضوع دا رپورټ اوري. د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د پښتو شعر و ادب اکثره مینوالو پر ټولنیز میډیا په خپلو لیکنو کې د کتابونو لوستلو سره د پښتنو د مینې د نشتوالي لامل سر وټاکوه. خو د پېښور په اسلامي کالج په هنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر اباسین یوسفزی چې په دې وروستیو کې درېمه شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته وستې ده وایي چې د کتابونه په مارکیټ کې ښه ځلیدلې دي. اباسین البته د ټولې نړۍ د خلکو په ژوند کې د کمپیوټر او انټرنیټ زیاتېدونکو نفوذ ته په کتو سره وایي چې د کتاب اغستل او بیا لوستل یو څه کم شوي دي.
دا ګیله زما نشته خو که عمومي جاج مونږ اخلو نو په ټوله دنیا کې کتاب کلچر تر دا پورې کم شوی دی ځکه چې خلک اوس د نت له لارې زیاته فایده وشتول غواړي. بیا هم د کتاب اهمیت نه ختمېږي. اتکال 2002 دریم او غالبا شپږم یا اووم کې چې کومه تجزیاتي مطالعه شوې وه د دې چې څومره کتابونه په کومه ژبه کې چاپ کېږي نو په پاکستان کې د اردو نه هم زیات کتابونه په پښتو کې چاپ شوي دي په دغه موده کې.
د عربي اماراتو په دوبای کې میشت پښتنو یو بل پیژندل شوی شاعر ممتاز اورغزی چې د هم په دې وروستیو کې خپل شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته ورکړې وایي پښتنو ته که معیاري کتاب ورکړل شي نو ارومرو یې لولي.
پښتانه کتاب لولي خو کتاب خو هم باید چې کتاب وي. په کتاب کې داسې شي چې هغه زمونږ په علم کې اضافه وکړي زمونږ نظرونو ته زمونږ فکرونو ته وسعت راکړي. نو اوس د ورځې په حساب باندې په لسکونو کتابونه چاپ کیږي. د دې کتابونو معیار تم قتل پکار دي چې پښتنو د دغه معیار کتابونو لوستل شروع کړل نو سبا خو به ورځ مونږ دا ګیله نه چې د پښتنو د لوست معیار چې کوم دی دا را پریوته دي د ذوق معیار را پریوته دي دا کم قسم کتاب اخلي دا کم قسم کتاب ګوري.
ممتاز او رغزی زیاتوی چې پښتون شاعر او لیکوال اول باید زیار وباسي خ شعر یا نثر ولیکي او بیا د کتاب په شکل کې پښتنو ته وړاندې کړي.
زما ملګری چې کوم دی دا غي شل کتابونه چاپ خو ما ته خپل مشرانو ته زده کړه راکړې و چې کتاب چې چاپ شي باید چې خلک یې ولولي. یو کام ته کتاب ورکې یو هغه خواري وکړه. ما چې کتاب چاپ کړو ما د ټولو مشرانو ملګرو نه رایې اخیستې. زما کتاب د صبح میاشتې وشوې چې دی خو اوس په مارکیټ کې نشته ختم شوی. زه مطلب دا دی چې زما ریاضت د مشرانو رایې هغه خبرو رنګ راوړو زما کتاب خلکو هم لوستو. ملګري مراته وایي چې دوباره چاپ کړه چې چاپ کړی دی هغه مراته وایي چې دوباره چاپ.
اباسین یوسفزی بیا وایي کې د پښتنو ماشومانو په تعلیمي نصاب کې پښتو ژبې ته د لازمی مضمون په توګه ځای ورکړل شي، نو ورباندې د چاپ کتابونو د لوستونکو شمیر به ډیر شي.
تخلیق کاران لیکوالان پښتنو معاشره کې د ډېر اعلی معیار پیدا کیږي، خو که چېرې په نصاب کې پښتو د ژبې په حیث شامل شي نو دغه کمی به بالکل پوره شي او بیا به ټول خلک د پښتو په لوستو هم پوهېږي، ګټه به تم پورته کړي. بله دا ده چې کتابونه به هم بیا د زرو په ځای باندې مونږ 6000 او 50000 او 30000 چاپ کړو، ځکه چې بیا به ټول خلک لولي او کتاب به ډېر خرڅېږي نو بیا به قیمت هم ارزښت شي.
د کتونکو په اند تر هغې چې پښتو ژبه د ویونکو یې د علم او اقتصاد ضرورتونه پوره نه کړي په نړیوال کچ نشي ځلېدای. د دوی په خبره د پښتنو په منځ کې له کتاب سره د مینې پیدا کولو او زیاتولو لپاره اړینه ده چې د نړۍ په نورو ژبو لیکل شوي علمي، ادبي او ټولنیز آثار په پښتو ژبه وژباړل شي. اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای په دې شیبو کې هم د ممتاز اورکزي غزل د کرن خان په غږ او موسیقۍ کې واوري او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونې دوام لري.
دبی غما جانان غما خود کے غم خود کے غم دیر وقت با کر لزما خود کے غم خود کے غم خود کے غم دبی غما یہ جانان غما udake gam udake gam zabavya کل داستا پسنگل سرگدم ہو اے زب بیا کل داستا پسنگل سرگدم اے زب بیا کل سنما خود کے خود کے خام دے چل ور شم سوکراشی بستر با کرم سما خود کے خود کے
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش